د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم. پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به تاسو ته د سیمې پر حالاتو او د افغانستان څخه په وروستیو تحولونو باندې او رپورټونه وړاندې کوو. دا خبرونه مو د 2 بجو څخه د پیل شوې تر 3 بجو پورې ده. زه فرشته جلال زه یم او په خبرونه کې د خپلو نورو ټولو ملګرو همکارانو سره درسره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د انفلاسیون مخنیوي او اقتصادي ودې ته په هغې بودیجه کې چې ده د لومړي ځل لپاره نن پارلمان ته وړاندې کړې ده لومړیتوب ورکړ سوی دی. سپینوار ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشال اوباما د نیلسن منډیلا یاد ته د درناوي په مراسمو کې چې د سه شنبې په ورځ په جنوبي افریقا کې جوړیږي برخه اخلي. په دې خپرونه کې به ایران ته د جمهور رئیس حامد کرزي پر سفر باندې هم رپورټ ولرو، خو رپورټونه تر خبرونو وروسته درته معرفي کوو. اول به ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ولسمشر حامد کرزي سره د دفاع د وزیر د امریکا د دفاع وزیر کتنه له دې عمله لغوه شو چې ولسمشر حامد کرزي نن ایران ته سفر وکړ. د افغانستان لوی سرنوالی د ژوندون تلویزیون د مشر محمد اسماعیل یون، عبدالواحد طاقت او سناتور بسم الله افغان مل څخه د تحقیقاتو امر ورکړ. او د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي د روغتیا په برخه کې له پرمختګونو سره سره لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ولسمشر حامد کرزي سره د امریکا د دفاع وزیر کتنه له دې عمله لغوه شو چې ولسمشر حامد کرزي نن ایران ته سفر وکړ. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل امریکایي چارواکو غوښتنه کړې وه چې چک هیګل به له ولسمشر حامد کرزي سره ګوري، خو چک هیګل په کابل کې خبریالانو ته ویلي له ولسمشر سره د کتنې پلان له سره نه و او د امنیتي تړون هغه ته د ویلو نور څه نه لري. د افغانستان د دفاع له وزیر سره له کتنې وروسته نوموړي وویل چې د افغانستان دفاع وزیر ورته ډاډ ورکړی چې له امریکا سره امنیتي تړون به په موقع لاسلیک شي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن سهار په یو رسمي سفر ایران ته ولاړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي افغان ولسمشر به په خپل دې سفر کې له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. د خبر پاڼې له مخې دا سفر د ایران د ولسمشر حسن روحاني په رسمي بلنه ترسره کیږي. د افغانستان لوی سرنوالی د ژوندون تلویزیون د مشر محمد اسماعیل یون، عبدالواحد طاقت او سناتور بسم الله افغان مل څخه د تحقیقاتو امر ورکړ. د لوی سرنوالی بیان عبدالبصیر عزیزی نن ازادي رادیو ته وویل چې د کسانو په یو خصوصي تلویزیون کې د ملي یووالي پر ضد څرګندونه کړي.
هر هغه افغان چې د منافی مملکت خبرې کوي او د افغانستان وحدت ملي خدشدار کوي سمره زر چکیږي د لوی سنوالۍ لخوا قابل تحقیق کنل کیږي. اقایون نو دوی د لوی سنوالۍ لخوا د تحقیق حکم ورته ورکول سوی دي او دوی نه باید سیرنه وسی، تحقیقات وسی.
خغلی عزیزی سرګند کړه چې لوی سرنوالۍ به د افغانستان هیڅ یوې رسنۍ ته د اجازه ورنکړي چې د ملي وحدت پر خلاف قومي او سمتي تعصباتو ته لمن ووهي. او د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي د روغتیا په برخه کې له پرمختګونو سره سره لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ ده. په جنوبي اسیا کې د یونیسف سیمه ییزې مشرې میرمن کیری نن په کابل کې وویل افغانستان اوس هم د لسو هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې د میندو او ماشومانو مړینه په کې تر ټولو زیاته ده. دا د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري ناوړی.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د انفلاسیون مخنیوي او اقتصادي ودې ته په هغې بودیجه کې چې د لومړي ځل لپاره نن پارلمان ته وړاندې کړه لومړیتوب ورکړل شوی دی. روحاني د دولتي تلویزیون له لارې په وینا کې وویل چې د حکومت اساسي اندېښنې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو، د مخ په زیاتېدونکي انفلاسیون په مخنیوي او اقتصادي ودې څرخي. هغه زیاته کړه د نړۍ له قدرتونو سره د تېرې میاشتې موافقې پر اقتصاد مثبت اغېز کړی دی. د ایران د لانجمن اټمور پروګرام په خاطر پر تهران د لویدیځ له لوري لګول شوي بندیزونو د دې هېواد پر اقتصاد په تېره بیا پر اثارو منفي اغیز کړی دی. د تیرې میاشتې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه یو څه نرم شوي او په بدل کې تهران د یورانیمو د غني کولو د پروګرام ځینې برخې درولې دي. د ایران د 1993 کال لپاره بودیجه 6.5 میلیارد ډالرو ته رسي. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له دغه هیواد سره د موقت موافقې دفاع وکړه. اوباما پرون په واشنگټن کې د اسرائیلو پلویانو ته په وینا کې وویل له ایران سره د معاملې د بریالیتوب 50% چانس شته. د په عین حال کې وویل که ایران د موافقې شرطونه رعایت نه کړل نو د احتمالي پوځي اقدام په شمول ټول انتخابونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر وویل دا باور به حقیقت نه وي چې که پر ایران سخت بندیزونه دوام وکړي او خبرو اترو ته د کامیابیدو چانس ورنه کړی شي نو ایران به خپل اټومي پروګرام یو مخ ودروي. سپین مڼې وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغې میرمن میشل اوباما به د نلسن منډیلا یاد ته د درناوي په مراسمو کې چې د سیشن بې په ورځ په جنوبي افریقا کې ترسره کیږي برخه واخلي. دغه مراسم د جوهانسبورګ په سټډیوم کې ترسره کیږي. له اوباما سره په ایر فورس ون الوتکه کې به د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش او میرمن ای لورا بوش هم ملګرتیا کوي. د امریکا نور پخوانی ولسمشران بیل کلینتن او د هغې میرمن د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن او جیمی کارتر به هم د نلسن منډیلا یاد ته د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د اپارتاید ضد دغه مبارز مړی د دسمبر په 15مه په خپل پلرني ټاټوبه کې خاورو ته وسپارل شي. منډیلا د تېرې پنجشنبې په ورځ د 95 کالو په عمر مړ شو. جنوبي کوریا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هوایي مدافع زون چې یوه برخه یې په هغه زون ور اوړي چې چین په وروستیو کې اعلان کړی پراخ کړی دی. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویل د هوایي مدافع په پراخ شوي زون کې هغه دوه ټاپوګان هم شامل دي چې د دې هیواد د اوبو په جنوب کې پراته دي او پیکنګ یې د بشپړ ملکیت ادا کوي. د دفاع وزارت ویل په دې اقدام سره د خپلو ګاونډیانو پر خاورې تجاوز نه دی شوی. د دفاع وزارت ویان جانګ هاګ نن په خبری کانفرنس کې ویل موږ په دې باور یو چې دغه مسله به له چین او جاپان سره چې په شمال ختیځه آسیا کې د سولې او همکارۍ لپاره ګډ کار کوو زموږ اړیکې دومره زیانمن نه کړي. سولو ویل د هوایي مدافع دغه زون به د دسمبر له 15مې عملی بڼه غوره کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ساعت 2 بجې او دقیقې د آزادي راډیو ده. دا آزادي راډیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې به لکه څنګه چې مخکې وویل د ایران ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه رپورټ ولرو. په همدې خبرونه به کې به له ننګرهار څخه د واکسین د یو نوي پروګرام په ارتباط خبر شي.
فعلاً د پاره به دوه کلنې نه کته ماشومان چې کوم یو د سینابغل د ډیر غټ تهدید سره مخامخ دي دا و په خاطر به دغه واکسین کیږي.
په همدې خبرونه کې د کابل د نن چاپ او رسپانو ته کتنه کوو او په همدې خبرونه کې به د روغتیا پروګرام لرو. دا پروګرام لایو دی. تاسو کولی شئ پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ او د پروګرام په موضوع کې خبرې وکړئ. د ازادي رادیو درنو دوستانو د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو دفتر یو اعلامیه خبره کړې ده. نه په دغه اعلامیه کې ویل دي چې جمهور رئیس حامد کرزی نن سهار د رسمي سفر په ترڅ کې ایران ته ولاړ. په اعلامیه کې ویل شوی چې د جمهور رئیس کرزی په خپل دې سفر کې له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. خبر پاڼه وایي چې دا سفر د ایران د ولسمشر حسن روحاني په رسمي بلنه سوی دی. جمهور رئیس حامد کرزی په داسې حال کې ایران ته ځي چې د امنیتي تړونونو د لاسلیک کولو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ لا هم اختلافات روان دي. ایران د دغه تړون د لاسلیک کېدو مخالف دی. پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته رسیدلی و او ویل کېده چې د جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان د دفاع د وزیر سره به ګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تیرونی ویلو چې دوی په دې باور دي چې له متحده ایالاتو سره د افغانستان د امنیتی او دفاعي همکاري تړون په اوږد مهال کې د افغانستان د حکومت او خلکو په ګټه نه دی. یو شمېر افغان چارواکو کتونکو هم په وارور ویلي چې ګاونډو یو هیوادونو په ټول توان سره هڅه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه امنیتی تړون لاسلیک نشي. دا چې جمهور رئیس حامد کرزی به نن ایران ته د سفر په ترڅ کې د کومو ایرانی چارواکو سره پر کومو ځانګړو مسایلو باندې خبرې کوي، زموږ همکاري جمیلې ظریف دغه سفر ته کتنه کړې ده او رپورټ وړاندې کوي.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر به ایران ته په خپل ورځني سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیز وړیکو د پیاوړتیا په اړه خبري وکړي. د بهرنی چارو وزارت ویان جنان موسسی د یک شنبه پورس خبريالانو ته وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه پورس ایران ته د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په ملتیا سفر وکړ. موسسی وایي چې افغان ولسمشر به په دې سفر کې یوازې د ایران او افغانستان ترمنځ د دوړخیز وړیکو د پیاوړتیا په هدف خبري وکړي.
د جمهوری اسلامی افغانستان تر جنان سفر شون په اساس دعوت د جمهوری اسلامی ایران
ولسمشر کرزی د ایران د ولسمشر په بلنه د دوړ هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف ایران ته ولاړی. په دې سفر کې به په اقتصادي مسایلو او په ایران کې د افغان کډوالو د حضور په حق له هم خبر وسی.
افغان افغان په شمول مجید افغان د ایران صحبت او مذاکرات هم جنبر انجام خواهند داد.
جنان موسسی وایي چې ولسمشر کرزی به په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو او چابهار بندر څخه د افغان سوداګرو د استفادې په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبري وکړي. د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر به له ایراني چارواکو سره له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مسله هم مطرح کړي، موسسی وویل دا موضوع د سفر اجنډا کې نه ده شامله، خو یو شمېر کتونکي بیا په دې باور دي چې ایران له امریکا سره اختلافات لري او ښایي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک کولو پر شا کړي. د سیاسي چارو کارپو جاوید کویسنی وایي چې ایران به ولسمشر کرزی په دې سفر کې وهڅوي څو د دې تړون له لاسلیک کولو لاس واخلي.
دا ډیر مناسب وخت نه و چې زمونږ رئیس جمهور په دې وضعیت چې موږ امریکې سره لرو او چانزنی ده د دې سند همکاري دفاعي امنیتي په سر دا ایران ته به سفر وکړي، لکه چې دا ډیر مطبوعات کارشناسان په دې نظر دي چې ایران ډیر سخت مخالف دي په دې قرارداد کې. نو د ټولو مفکوره دادی یا نظریات دادی چې جمهوری اسلامی ایران مداخله کوي، رئیس جمهور ته تشویق کوي چې دغه سند همکاري باید امضا نشي او دیتا باید به یو بل استرګې ګوري.
دا په داسې حال کې ده چې ایران په رسمي توګه د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند له لاسلیک کولو سره مخالفت ښودلی دی، خو افغان چارواکي بیا وایي چې د دې تړون لاسلیک کول د هیڅ یو هیواد په توان نه دی او د لاسلیک کولو په برخه کې هم چاته د مداخلې حق نه ورکوي.
تاسی ده جمیله ظریف پا رپورت که واردل چی جمهور رئیس حامد کرزی ده ایران ده جمهور رئیس پا رسمی بلنه بندی نن تهران تا سفر کرده دی. د جمهور رئیس حامد کرزی په داسې وخت کې ایران ته تللی چې داسې خبرې است چې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر په افغانستان کې دی. چک هیګل پرون افغانستان ته ورسېد او د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو دفتر پرون په ویلامه کې ویل چې دا به د جمهور رئیس کرزی سره هم ګوري، خو وروسته وویل سول چې دوی نه دي سره کتلي ځکه چې جمهور رئیس حامد کرزی په رسمي سفر ایران ته تللی دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د افغانستان د دفاع د وزیر بسم الله محمدي سره کتلي دي او د یو شمېر نورو لوړو چارواکو سره یې هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي او امنیتی همکاریو د تړون پر څرنګوالي خبرې کړې دي. زما بل همکار احمد زبیر جمن افغانستان ته د چک هیګل د سفر په وروستیو پرمختګونو باندې رپورت وړاندې کوي.
بله فرشتي خور، لکه څنګه چې تاسو ویل چک هیګل پرون کابل ته راغلی، نن په هلمند کې د امریکایي سرتیرو سره وکتل. هغه له سرتیرو سره لیدنې وروسته ځینې څرګندونې هم وکړې او ویل چې امریکا له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د ناټو له ماموریت څخه ملاتړ کوي. هغه ویل چې دوی غواړي امریکا او ائتلافیان چې هدف یې همدغه ناټو ده یو ول رول په آینده کې هم په افغانستان کې ولري. چک هیګر هم دار ازول چې اوس د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې په دې اړه تصمیم ونیسي. البته اشاره به همدا وی چې ترڅو د امنیتی تړون له افغانستان سره لاسلیک شي، ځکه چې اوس په دې باندې د امریکا د حکومت تاکید زیات دی چې باید د امنیتی تړون له امریکا سره چې د مشورتي لوی جرګې لخوا تایید شوی باید ژر تر ژره لاسلیک شي. په عین حال کې د یادولو وړ ده چې ناټو هم ویلي دي چې کچېرې دا تړون لاسلیک شي ناټو ځواکونه به هم یا ناټو سازمان به هم د خپلو یو شمېرو عسکرو د پاتې کېدو لپاره له 2014 کال نه وروسته ورته یو تړون یو موافقه باندې کار له افغانستان سره شروع کړي تر څو هغه لاسلیک شي. باید وایي چې پرون چک هیګل چې کابل ته راغی د افغانستان د دفاع له وزیر سره وکتل او هغه به ورسته خبري اعلان تول چې د افغانستان د دفاع وزیر ورته ډاډ ورکړی چې د امنیتي تړون به په موقع لاسلیک کیږي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی چې دا په موقع په څه معنی. البته د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو افغانستان ته سفرونه کړي او پر ولسمشر احمد کرزي ټینګار کړی د وسره کتلې دي ترسو دغه تړون د روان میلادي کال تر پایه پورې چې شاوخوا شل ورځې ورته پاتې دي باید لاسلیک شي. خو چک هیګل په دې سفر کې له ولسمشر احمد کرزي سره ونه کتل. هغه وویل چې اصلا پلان نه و چې له ولسمشر سره وګوري. خو نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وان جانان موسازی بیا وویل چې د چک هیګل د سفر نه مخکې امریکایي چارواکو دا غوښتنه کړې وه چې دای باید له ولسمشر احمد کرزي سره وګوري. خو دا چې نن دغه کتنه غوي غوښتل چې وګوري خو هم نن د مخکینی پلان سره سم ولسمشر احمد کرزي د ایران سفر درلوده او د ایران د ولسمشر په بلنه باندې ایران ته لاړ ځکه خو دغه کتنه ونه شوله.
ډیره مننه دوستانو د ازادي راډیو رپورټ مو واورید. افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع د وزیر د سفر پړه احمد زبیر شمن و چې د دې مسلې جزئیات وړاندې کړل. جمهور رئیس حامد کرزی نن ایران ته تللی او د ایران د جمهور رئیس په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر کوي او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په افغانستان کې دی. مخکې یو شمېر خبری رسنیو داسې وویل چې چک هیګل هلمند ته ځینن او هلته د خپلو عسکرو سره ګوري. ازادي راډیو دا مسله څېړي او کچېری د هلمند څخه دغه خبرونه خپاره سول موږ به تاسو ته له هغه ځایه هم رپورټ وړاندې کوو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره په مبارزه کې یو غټه لاسراوړنه دا ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون جوړ شوی دی. خو په افغانستان کې د دغه قانون عملی کېدل او د هغو کسانو ته چې په د شوزو په وړاندې د تشدد څخه کار اخلي هغوی ته سزا نه ورکول دا یو عمده دلیل دی چې په افغانستان کې د شوزو په وړاندې تشدد زیات شوی دی. دا خبر د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څو ورځې مخکې په یو رپورت کې اعلان کړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د شوزو په وړاندې د تشدد تر 3500 زیاتې پیښې ثبت کړې دي. نن د ملګرو ملتونو سازمان یو تازه رپورت خپور کړی دی او په دغه رپورت کې ویل دي چې تر کومه حده په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون نه عملی کېدل د شوزو په وړاندې د تشدد د زیاتېدو سره مرسته کوي. د ازادي رادیو خبريال قاسم سولمل دغه رپورت لوستی دی. قاسم جانه نو کده دغه رپورت اومده برخي وایي.
بلې مننه فرشي جاني. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه ورته وکړه د ملګر ملتونو یو تازه راپور په دې برخه کې وایي چې په تیر یو کال کې د شوز سره د تاوتریخوالي په پیښو کې واځي په 100% مورود کې د تاوتریخوالي د منې قانون په لیسوي دی. د دې راپور جزئیات داسې ښيي چې په تیر یو کال کې د هیواد له 13 ولایتونو څخه چې په دې کې کابل او هرات هم شامل دي د تاوتریخوالي له شاوخوا شپږ نیم سو پیښو څخه یو سلو نه د څارنوالانو او شپېته مورد هم د محکمو د قضات لخوا څېړل سوي چې 10% شي. هلته چې یو کال مخکې تر دی د 2010 څخه تر 2012 میلادي کال پورې په دغه 1413 ولایتونو کې 410 پیښې ثبت شوې، 2 د څارنوالانو او 250 د محکمو او قاضیانو لخوا څېړل سوي چې په دې ترتیب سره داسې معلومیږي چې یوازې 2% د یاد قانون په تطبیق کې ډیروالی راغلی دی. په همدې ارتباط نن یو کانفرنس هم جوړ شوی و چې د یونما د بشري حقوقو د څانګې مسؤلې ځینې څرګندونې وکړې. نو شبدای چې اوریدونکو ته د دې څرګندونو یو برخه وړاندې کوو.
Only these 109 cases went through a judicial process.
The Yunomada Bashari Kunu, the Tangi Mosula, Merman, Georgette, again on the Chuai, Yawazi Postul Nah, Maruduki, Lashad Sarada, Tatruhali, the Manikanun, Palisawachi, Wofi Sadashi, Dapodi Manada Chipayadush Parasula, Tuniki, the Kabal of Hirat Pagadun, Lashad Sarada, Tatruhali, Papishuki, the Kanun, the Palikido, Sata, Dere Kamawa. البته د ریپورت پر اساس باندې دوام د مورد چې په دې راپور کې لیدل شوی دی د تاریخوالي په ارتباط باندې یو د شذور ټپی کول او بل هم وهل دی په دې راپور کې د غراز د تیر کلونو په څیر ځینې وړاندیزونه هم شوی دی چې اومده وړاندیز د ملګرو ملتونو داو چې باید دولت کوشش وکړي چې د یاد قانون ډیر تطبیق سي ډیر عملي سي ترڅو هم د شذ په وړاندې د تاریخوالي څخه مخنیوي وسی او هم ترڅنګ شذ وکړي سي په د ټولنیزو برخو کې پراخ ګډون وکړي سي بل فرشتي
ډیر مننه قسم جان د افغانستان د ننه د شذ په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د جمهور رئیس حمید کرزي په لاسلیک باندې نافذ شوی دی او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څو ورځې مخکې په رپورت کې وویل چې په افغانستان کې په روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د شذ په وړاندې یوازې 216 د جنسي تیری پیښې ثبت شوې دي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د تشدد زیاتې پیښې لا هم د دوی سره نه ثبتېږي
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله واک در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
احمد زبیر ژوند د کابل د نن چپ او رسپانو ته کتنه لري
د کابل چاپ اکثر رسپانو خپلونه نن غنو کې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ورستی سفر پاړه مقاله او تبصری خبري کړې دي سرنوشت رسپانو خپل سر مقاله کې لیکلي ل مشورتي لوی جرګي ورسته دا دریم جکپوړ امریکایي چرواکي دي چې کابل ته راځي ترڅو پر افغان حکومت فشارونه واچوي چې امنیتي تړون جر لاس لیکړي د سر مقاله د لیکوال په باور د دې امریکایي چرواکو د فشار اصلي ډولونه خو لولسمشر حامد کرزي سره په کتنو کې تیریږي چې رسنۍ ترې نه خبريږي سرنوشت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبینز د خبره هم د فشار یو ډول بللې چې ویل دي کدا تړونونه شي نو خای په افغانستان کې کورنۍ جګړه وشي هیوا دولتي ورسپاڼه هم د خپل لومړي مخفي مطلب کې د جیمز ډوبینز هغه څرګندون راخسته چې لولس مشر کړی سره په کتنې کې کړی د دولتي ورسپاڼه لیکلي په دې کتنې کې خاغلی ډوبینز ویلي د افغانستان د سولې پروسه له امریکا سره په امنیتي تړون پورې تړلې ده هیواد لیکلی د دې څرګندونو په جواب کې خاغلی کرزی ویلي که په افغانستان کې بهرنۍ لاسوهنه بند شي سوله راتلی شي دنیا ورسپانې خپل یو مطلب کې آزادی راډیو سره د سولې د عالی شورا د درنشاد رئیس معصوم ستانکزی په هغو څرګندونو تبصره کړې چې ویلي دي پاکستان درکړې چې د افغانستان جګړه په تاوان ده ورسپانې لیکلي ټول افغانان د پاکستان په اړه هیله مند دي چې ګواکې د هیواد به وروسته لیدې د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري پیل کړي په مطلب کې راغلی پاکستانیو چرواکو تل وادي کړی خو عملی کړی نه دی ځکه خو افغانان باید د هیواد د نویو ژمنو په اړه هم له احتیاطه کار واخلي ملي ارمان ورسپانې خپل یو مطلب کې په کابل کې ورستۍ مظاهره چیړلې دي ورسپانې خپل سر مقالی کې لیکلي خلک باید د قومي مسایلو په اړه د مظاهرو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ په فکر کې شي ملي ارمان لیکلي په اسلام کې قومي برتري غوښتنه او قومي تعصب تلمن وهل یو ناروا کار دی چې خلک باید ترې پرهیز وکړي د ورسپانې د یو بل مطلب سرلیک دی ځینې خلک د ایران د سپاهي پاسداران او د پاکستان د استخبارات لخوا تحریکیږي چې د قومي مسایلو په اړه مظاهره وکړي
دا ساتي رادیو درنو دوستانو کته سي زموږ پرونی غواړي چې پر انټرنیټ واوري نو زموږ د پانی ادرس ای www.azadiradio.com پر دغه پانه باندې هر مطلب چې د ازادي رادیو څخه خبري جوړ تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک د خپل دوستانو سره شریک کړئ او ازادي رادیو پر ټوئیټر هم ستاسو مش انګلیسي وی پانه هم ستاسو کار د انګلیسي مطالبه د لوستلو سره علاقه لرینو تاسو د ازادي رادیو پر پښتو پانه باندې انګلیسي برخه ته هم تلای شئ اول ور د افغانستان په شمرزیات ولایتونو کې البته د ازادي رادیو د خبريال په حواله د افغانستان په ختیځو سیمو کې د کوچنیانو لپاره د سینه بغل د ناروغي ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. چارواکو ویلی دی چې د دغو واکسین کیفیت د اروپایي هیوادونو په څیر ډیر ښه دی او دا به هغو کوچنیانو ته ورکول کیږي چې د دوو کلونو څخه عمر کم دی. په اول پړاو کې هغو کوچنیانو ته چې د دوو کلونو څخه کم عمر دی او بیا شای نور کوچنیانو ته هم توزیع شي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود چینواری د واکسین پر دغه کمپاین باندې رپورت لري.
روغتیایی چارواکی وایي چې د لومړي ځل لپاره به په ټول افغانستان کې له دوه کلنۍ ښکته ماشومانو ته د سینه بغل ناروغۍ ضد واکسین ورکړي. د یادو واکسینو د پروګرام د پیل په غونډه کې د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وویل چې دا یو ملي پروګرام دی او د نورو ولایتونو په څیر د ختیځې سیمې ټولو روغتیایي مرکزونو ته یاد واکسین رسول شوي چې نن یې رسما پیل کړل.
دغه پروګرام شروع شوی په ټول افغانستان کې به انشاءالله دا په راګان شکل باندې د اته هغه واکسینو نور شي د پخوا تطبیقېدل. دا به نهم واکسیني چې زمونږ په نورمال پروګرام کې شاملېږي او په ټولو صحي مراکزو کې سر د نن په ختیځ اوزه کې به دغه واکسین په وړیا شکل په ټولو مراکزو کې تطبیقېږي.
شیرزاد وایي دا د یو ډول ضد میکروب واکسین دی چې له یاد میکروب څخه د سینه بغل، دماغي میکروب او د غوږونو د میکروب ناروغۍ ترې پیدا کیږي چې د دې واکسینو په تطبیق سره به د دغو مرګونو ناروغیو مخه ونیول شي. نوموړی وایي د یادو واکسینو کیفیت د اروپایي ملکونو په کچه دی چې ډیر اغیزمن دی.
دا تقریبا هغه شکل دی چې کوم یو په اروپا کې تطبیقېږي، یعنی ډیر پیشرفته شکل دی. د دې معافیت د 80 تر 90% پورې د دې معافیت دی چې زمونږ د 5 کلنې د فیلند لپاره د 2 کلنې نه کته ماشومان چې کوم یو د سینه بغل د ډیر غټ تهدید سره مخامخ دي، دا هغه په خاطر به دغه واکسین کیږي او ان شاء الله امید ده چې کوم مرګومړي نشي په دې ماشومانو کې د سینه بغل سبب زیاته ده یا د دماغي میکروبونو یا د هغه ناروغیو چې هغه د نموکوک میکروب په ذریعہ باندې منځ ته راځي. د دې واکسین په تطبیق سره به ان شاء الله په ماشومانو کې د دې اندازه راکته کیږي.
بلخو د ننګرهار والی مولوی اتولال الدین دغه نوې واکسینو پیل د روغتیا په برخه کې یو پرمختګ وباله او لټولو هیوادوالو څخه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د دغه نوې واکسینو د تطبیق په خاطر خپل نږدې مرکزونو ته یوسي او د راتلونکو ناروغیو څخه بچ پاتې شي.
موږ د دې پروګرام استقبال کوو. موږ د خپل ټولو وطندارانو او د خاص د مشرقي خلکو نه غوښتنه ده چې خپل د دې عمر تنظیم شوی ماشومان د واکسینو د اجرا خطر باندې مراکز تراولي تر څو دې بد او خطرناک مرض نه خپل اولادونه په امن کې کی.
سینه بغل هغه خطرناک ناروغي ده چې په 2004 میلادي کال کې د شوی سروې لمخې د دې ناروغي له امله په ټول افغانستان کې شاوخوا 9000 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړیو. د روغتیایي چارواکو د معلوماتو لمخې تر اوسه په افغانستان کې د وو ناروغي او مختلف واکسینونه چې هغه شر نری رن تور زیړې تور ټوخه د ماشومانو گذرن میندو ماشومانو ته د تیتانوس واکسین او دا د اوس د سینه بغل ناروغي ضد واکسین هم پله شو چې د یو شمېر ډاکټرانو په خبره که چیرې ماشومانو ته دغه نوې ډول واکسین هم ورکړل شي نو په راتلونکي کې به له ډیرو سختو ناروغیو څخه په امن کې پاتې شي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو دوستانو تاسو خبري است چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان د کرکټ د ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وغړي محمد نبی ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی به تاریخي لوبه کوي. خو د افغانستان ټیم څومره تیار دی چې د پاکستان د غشتلي ټیم په وړاندې تاریخي لوبه وکړي؟ د ازادي راډیو د دغې مسلې په اړه د افغانستان د کرکټ ټیم د روزونکي یا کوچ کبیر خان سره مرکه کړې ده. دغه مرکه زما همکار امید مرزبان کړې ده او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې د افغانستان ټیم څومره تیار دی د دغې لوبې لپاره. او ښاغلی کبیر خان په ځواب کې وایي
نو د الله تعالی شکر دی امادګي خو دې له اسنده چې لکانو تقریبا یو لږ ټول ټی 20 میچونه کړی دي په اماراتو کې. بیا غینه په سم چې دا وټوره چې کوم ګیپ په دې کې د پاکستان ټیم په کتلو باندې چې دا غي په بیټینګ او بولینګ کې کم کم ځایونه مضبوط دي، کم کم ځای کمزوري دي، پای باندې په لکانو باندې کار کړی دی. ان شاء الله الحمدلله زموږ خپل طرف نه چې کوم دی امادګي خو پوره ده. امید لرو چې ان شاء الله به ښه رزلټ پیدا کړي.
افغانستان دغه ظرفیت لري چې د دینه مخکې لارسی او ډیر ښه فرست کلاس ټیمونو سره مسابقه وکړي.
زه وایم چې زموږ په ټیم کې بیټینګ او ډیپ دی هغه مخ دی، زموږ بولینګ او فیلډینګ هم خدي. په بعض وخت کله ناکله یو ټیم کله ناکله ګیریږي، هغه مجموعي طور باندې نو د افغانستان ټیم الحمدلله برت طرف روان دی او ډیر ښه طرف روان دی. بل چې کوم زموږ د کرکټ بورډ کوم پلان دی، کوم زموږ کوچنګ یا کوم پلان دی، کوم چې موږ سکول کې کرکټ شروع کوو، نو ورځ موږ کرکټ لګیا چې د پلیرانو چې کوم پول دی هغه زیات شي، اوس شپږ سوه کسان دي چې لس زره کسان داسې وي چې سړی ټیم جوړول شي نو څو پورې دا رو رو خېږي.
او تاسو د حمید احسان یادونه وکړه، حمید احسان اوس څنګه د صحت ښه سوی دغه مسابقې پاکستان سره به وکړي که څنګه؟
افغانستان چې هر یو میدان کې بریالی شي خو موږ به د هغه پرونی بالنګ کړی دی، ډاکټر ورته ویل چې کلیئر دی، فټنس یې بالکل صحیح دی، پرونی لګوند کې بالنګ کړی دی، دوه درې اور پکړی دی، ماشاءالله ښه ښکاري دی، نن موږ به بالنګ کوو چې ګورو چې موږ دا نه غواړو چې د هغه د ځوان چې د هغه مستقبل خراب شي، که هغه پوره فټ وي او ښه طریقې سره دا میچ کولی شو نو په یو میچ باندې قرباني نه شو ورکولی چې نه پس زموږ ډېر زیات کرکټ روان دی، بیا موږ لپاره ډېر خاص کرکټ روان دی چې ورلډ کپ دی، د شل اوریز ورلډ کپ دی، نه پس بیا د پنځوس اوریز ورلډ کپ دی، مینس کې نور ډېر غټ میچونه دي، نو موږ داسې نه کول غواړو چې د یو میچ په وجه باندې دومره غټه قرباني ورکړو چې هغه بیا چته اوږده هغه ته مسله جوړه شي او هغه نه نو هغه ځوان سره به چې دی موږ لږ غوندي کې پوره طریقې سره به ګورو چې هغه مکمل فټ وي او افغانستان په فائده کې انشاءالله له بیلوبو که مکمل فټ نه وي نو بیا به نه لوبو.
د افغانستان د کرکټ ټیم به نن په پاکستان کې د په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان د ټیم په وړاندې لوبه کوي. دا ازادي رادیو په دغه مسله سیریو تاسو ته خبر درکو. اوس دوه نیم بجې سوې او نوریاس نوری د دې سات مهم د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن سهار په یو رسمي سفر ایران ته ولاړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي ولسمشر کرزی به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره د دوړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر حامد کرزی سره د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل کتنه له دې امله لغوه شوې چې ولسمشر حامد کرزی نن ایران ته لاړ. هیګل چې تیره ورځ کابل ته راغلی خبریالانو ته ویلي چې له ولسمشر کرزی سره د کتنې پلان یې نو او د امنیتي تړون په اړه هغه ته د ویلو نور څه نه لري. د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي د روغتیا په برخه کې له پرمختګونو سره سره لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د انفلاسیون مخنیوی او اقتصادي ودې ته په هغې بودیجه کې چې د لومړي ځل لپاره نن پارلمان ته وړاندې کړه لومړیتوب ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له دغه هیواد سره د موقتې موافقې دفاع وکړه. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغې میرمن میچل اوباما به د نلسن ماندلا یاد د درناوي په مراسمو کې چې د سه‌شنبه په ورځ په جنوبي افریقا کې ترسره کیږي برخه واخلي. جنوبي کوریا د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هوایي مدافع زونې چې یوه برخه پر هغه زونو راوړي چې چین په وروستیو کې اعلان کړی پراخ کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې روغتیایي خپرونه کې چې په مستقیم ډول خپریږي او تخنیکی چارې زما همکار امان الله امیرزی پر مخ وړي، د ژمنیو ناروغیو په اړه د خپرونې له ملمه ډاکټر سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب محمد اکرم ملک صاحب چې تاسو ورسره آشنا یاست له جرمني څخه له موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی، او ډاکټر صاحب ملک صاحب درته د والګي او نورو ژمنیو ناروغیو پړه ستاسو دوستانو پوښتنې ځوابوي او تاسو ته به لازمه روغتیایي توصیه هم کوي. له دې مخکې دوستانو چې خبرونه پیل کړو تاسو ته د ازادي راډیو تلیفوني شمیرې وایم چې وکولی شي چې له موږ سره تماس ټینګ کړئ. په کابل کې زموږ تلیفوني شمیرې دي 0909 203 540، او بل شمیره ده 0922 555. دغه راز که غواړئ چې د ازادي راډیو له مرکزي دفتر پراګ سره تماس ټینګ کړئ نو په پراګ کې زموږ شمیرې دي 00420221240501. بل شمیره ده 00420221240601. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري هغوی د فیسبوک لارې هم خپلې پوښتنې مطرح کولی شي. په فیسبوک کې زموږ پته ده facebook.com www.azadi.org/azadi-r. دوستانو په دې خبرونه کې زموږ سره ملما له جرمني څخه ډاکټر صاحب محمد اکرم ملکزی دی. تاسو له ډاکټر صاحب سره آشنا یاست. ډاکټر صاحب ملکزی، کور مو ودان چې بیا موږ او دوستانو ته وخت وسته او په خبرونه کې را سره ستې. لدینه مخکې چې د دوستانو تلیفوني پښتنې واخلو، په سر کې راته دا وایي چې کومې هغه ناروغي دي چې د ژمي له موسم یا سړې هوا سره خلکو ته پیدا کیږي؟
السلام علیکم مراد صاحب. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو. په سړی هوا کې هغه ناروغۍ ډېرې پیدا کیږي چې هغه ویروسي ناروغۍ دي. دا چې ولې دې برخه کې به وروسته وغږېږو چې د ویروسي ناروغۍ په ډله کې هغه د پوزې بهېدله ریزش ورته وایي، چې هغې نه د وړو ماشومانو ته ګړنګ ډېر بهېږي، د هغې نه د ستوني ناروغۍ دي چې هغه مختلفې ناروغۍ دي بیا د ستوني، او هغې نه وروسته د سړی ویل چې د ټوخي ناروغۍ ده چې هغې نه لومړی پړاو کې په اسانه وخت کې هغه تش برونچیتیس ورته وایي، او که هغه بیا ډېره شوه هغې ته به سړی سینه بغل ویلی شي. او یو بل رقم ناروغي ده چې هغې ته زینوزیتیس ورته وایي، یا دا چې د سړي خپله دا د پوزې دواړو برخو ته وړې وړې سوري دي، دغه ځایو کې بیا نو یو رقم زوه پیدا کیږي چې هغه مخ هم د سړي خوږیږي او سر مو سره خوږیږي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ژمي کې د اوړي په پرتله ډیر کسان پرېزه شا زکام ولی اخته کیږي؟ یعنی آیا هوا تاثیر کوي د انسان په بدن او د بدن په جوړښت باندې او څنګه؟
مراد صاحب، دا باید ووایم چې په ژمي کې د انسان بدن ته ویروسونه ډیر وتلی شي نسبت اوړي ته. علت یې دا ده چې په ژمي کې هوا سړه ده. په سړه هوا کې ویروسونه ډیر خوشحاله وي، ډیر وخت ژوند کوي شي. د بېلګې په توګه که ووایم، په سړه هوا کې خپل همدغه ویروسونه چې دي، که صفر درجې یا منفي درجې، نو سړی ویلی شي چې اب پورې چې دغه دنیا موجوده تر آخرته پورې یو ویروس نه مري په یخ کې. خو چې هوا تودیږي، تودوخي په دغه ویروسونو باندې ښه نه لګیږي. یو بېلګې په توګه ووایم، که چېرته یو ویروس په یو تازه هوا کې وي، یو میز باندې یا د انسان لاسونو باندې چېرته پروت اوسي او د انسان بدن کې دننه نه وي، د حرارت درجه بهر 40 درجې شي، نو هغه کېدای شي چې 8 ساعت وروسته بیا مړ شي. او یا کم دا رقم لا پسې نوره توده شوه 22 درجو کې، 4 ساعتونه اضافه نو لږ کوم ویروس به چې طاقت ولري. او که چېرته هوا بیا نو د 6 درجو ته 10 درجو ته توده شوه، هغه نو کله کله داسې ډېر په تود مر کې کېږي چې لاندې هم ځمکه قیر وي یا داسې کلک شی اوسي یا تیګو باندې، هغه بیا په رښتیا 9 درجو ته تودیږي، هغه کې 2 ثانیو کې مري. نو دا یو علاج شو چې ویروسونه په ژمي کې په دې چې هوا سړه وي نو دې ته ډېر خوشحاله وي او دې کې زیات وي، دې کې نه مړ کیږي. بل شی چې دی، په ژمي کې بیا د انسان خپل دفاعي سیستم دی. د انسان دفاعي سیستم کې چې ووایو موږ سپین کرویات د انسان دفاعي سیستم دی، هغه شی چې عمده ویروسونه پسی ځي، هغه خوري، هغه وژني، هغه په تودوخې کې بیا ډېر فعال اوسي. که د انسان د حرارت درجه ووایو، داسې 8 دیر شاوخوا ته وي، نو دا وختو کې د انسان دا سپین کرویات ډېر فعال وي، ډېر تیزه منډه والی شي. فرض نه ویروس پسی شي، سړی فکر کوي ډېر په سرعت سره ځي او ویروس نیولی شي. او کله چې سبا سړی ژمي کې بهر ووته، ډېر سخت یخ وي، د انسان د تودوخې درجه، حرارت درجه دننه په بدن کې خیمه، هغه که ټیټه شي، یعنی دا چې د 15 درجو ته شي، 4 درجو ته شي، کله کله هغه دغه وخت دی چې د انسان دفاعي سیستم سپین کرویات ډېر سست وي، ویروسونه زیات او دفاعي سیستم ډېر کمزور یا سست، نو هغه وخت کې هم ویروسونه په انسان باندې غلبه کوي. او یو بل علت هم دی، هغه دا دی چې کله چې انسان چې په یو ویروس اخته دی، والګې نیولی دی، یو پرنجو کې یو پرنج باندې په زرګونو زرګونو ویروسونه د دخلې او پوزې له لارې وځي، نو که چېرته دا به په تازه هوا کې اوسي، بهر اوسي، نو دا ویروسونه بعد ځان سره وړي، بل چاته نه تیري.
بله ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه په دې خاطر چې په افغانستان کې هم ژمی دی، هوا سړه ده، حتما خلک زیاتې پوښتنې هم لري. اوریدونکي لا دمخه د تلیفون په لیکه کې دی. نور محمد ورور له نورستان څخه تلیفوني تماس نیولی دی. بلې مهرباني وکړئ وروره، د ډاکټر صاحب څخه که څه پوښتنه لري. مهرباني. وعلیکم السلام.
محترم ډاکټر صاحب ملکزی ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني.
وروسته سلام خدای دې خپل خو ملکزی صاحب ته طولانی عمر د خیر او عافیت ورته نصیب وګرځوي چې خیراندې سره دې او دوه پښتنې ته لرم یا پښتنه د کوم چې مخکې موته او تکلیف راته پیدا شو د نیز به شي د کوم تقریبا لاس پنځه لاس مخکې چې اوس ما مازی په هوا سړی شي ډېر معمولي خبر باندې زه د کوم کېږم دا یو موضوع بل یو تکلیف په ماشومتوب کې چې د مور غوږونه خوښېده د ما یې سر ډېر خوراولی ده د سر ماغزه مې اوس داسې په دې سر کې خورېږي لکه د خام هګۍ نو د شپې له خوا چې دی ما بېخي اصلا د پلاره کې سم تلی نه شم سر مې بې حصه کېږي نو دا دوه پوښتنې مې د جناب ډاکټر صاحب نه وي نور هم مزه هم کېږم نه السلام علیکم
ډېره زیاته مننه
ټلیفون مکدا
بلې وروره محمد وروره ټلیفون په لیکه کې اوسېږي ډاکټر صاحب غواړي تانه څه پوښتنه وکړي
سرخوګي برخه کې مې پښتنه درنه کوله هغه ټول عمر دی که منځو کې ښه کېږي
عمر مې تقریبا شپږ څلوېښتو دی جناب ډاکټر صاحب او د ماشومتوب نه چې دغه ماته دا د ماشومتوب کې څه سر خوړولی سن مې اوس تقریبا شپږ څلوېښتو کې دی
نه پښتنه مې دا ده چې سرخوږی دی منځو کې ښه کېږي او که ټول عمر پاتې دی بل دا دی چې په ژمي کې ډېر وي سرخوږی دی او که په اوړي کې څومره وخت دوام کوي سرخوږی دی
سرخوږی نه جناب ډاکټر صاحب د اوړي د ژمي په موسمو کې دی سر مې بې حصه کېږي زه د شپې په تیاره کې داسې مستقیم لاره کې سم تلی نه شم او بیا تېل سره رڼایي کې بیا حس سره تلی شم او چې تیارې شي بیا سر مې بې حصه کېږي
نه سرخوږی دی وروره همدا اوس چې رڼا ده اوس شته او که نه شته همدا اوس سرخوږی دی
او استاده اندازې په رڼا او تیارې کې دا سرخوږی مې ډېر حتی دا د مخ په پوستکو کې مې داسې دننه لکه نري رګونه چې چې همدات مخ مې ورسره درد کوي
ښه ګوره یو وروستۍ پوښتنه به دا وي چې وخت یې تېرېږي دا څټ هم ورسره خوږي یعنې سرخوږی دی
شخبات کېږي
ښه بس همدا د څټ نه مخ په سترګو مخ په تندي دغه برخه خوږېږي
او بلې و
د څټ نه مخ په تندي
و د څټ نه مخ په تندي
ډاکټر صاحب د نور محمد روډ پښتنې زاوبل نمخ کې یو بل اوریدونکو حمله رو اسمت الله له هلمند څخه په ټلیفون دی پښتنه به مخلو به دوه ته جواب وایي مهرباني وکړو را
السلام
علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب اسمت الله ورور خود سے پختن لری دی وی چې په جمی کې لمر ته لایټ ته روشنایی ته نشي کتلی او تندی خوږیږي او سر درد ورته پیدا کیږي
یار نو دا دغه د کرا ته وایي اوړي کې څنګه دی بیا او څومره وخت سر دی خوږیږي بیا چې دا دغه ته رڼا ته چې ګورې کانګه درځي نه درځي کانګه هم درځي که نه
بله ډاکټر صاحب مهرباني
دا مخکنی موضوع په منځ کې لږ څه پاتې شو دا به مې یاده کړم بیا به پوښتنو ته ځوابونه وایم دا مې وویل چې موږ چې په اوس په یو څوک وګورو چې په ویروس اخته یي ناروغه یي والګې نیولی هغه چې یو پرنجو کې د هغه نه په زرګونو ویروسونه یې د بدن نه وځي که چېرته تازه وایي نو دا باد وړاند سره وړي دا ویروسونه چاته نه تېرېږي او که بیا داسې وي چې ورکوټې کوټه یي نو هلته بیا نو ویروسونه پاتې کېږي په کوټه کې ډېر ساعتونه همداسې په هوا کې که بل څوک راشي ما کوټه کې سا راکاږي د هغه
خلی او پوزیتن نوزی یم بیا په جیمی کې دا سړی چې سړی خو نو ډیر وخت په تازه هوا کې نه ګرځي بلکې کوټه کې بیا خصوصا په غریب ولس کې چې ډیر ټوله کورنۍ په یو کوټه کې ماغه بخاري لګولي یو کوټه کې ناشتي نه یو کاند کپرنجو کې دا ټول ویروسونه پاتې کیږي یو کستا نو دغه ماغه کوټه کې به هر کس چې هوا راکاږي نو هغه تم به دی نو دا د یو علت چې ولی په جیمی کې ډیر ناروغي پیدا کیږي اوس په پښتون سره شو کورن درما خان ورو اول ته وجه لاس کال کیږي چې ستا تا ته ډیر زکام پیدا کیږي داسې ښکاري ورو چې ستا د دفاعي سیستم لږ څه کمزور دی نو په دې وجه باندې تا ته زکام یا د ژمي ناروغي تیریږي در پیدا کیږي دې ته نو سړی باید ووایي چې ولې آیا ستا غذاخانه ته غذان ډېر یخ ساتي په ژمي کې نو ځینې قوي شیونه دي چې سړی به ورته ویلی شي چې غذا ده هغې ته کله کله به داسې وي چې سړی باید لږ څه حرکت هم ورسره وکړي سپورت وکړي هغه هم لږ څه د انسان دفاعي سیستم ښه کوي او بل شی چې ووایم هغه دا دی چې په اروپا کې ویل کیږي سړی به د انسان بدن تمرین وکړي هغه دا دی چې کله ځان یخ کړي ډېر یخ نه بلکې کونه یخ کی بیرته توت کی یخ کی دی باندې هم د انسان دفاعي سیستم سره قوي کیږي راغلو دوم چې تا ول چې زما غوګونه خوږیږي او سر می خوږیږي او څنګه چې تا ول چې هغه د ماشوم ولای رئیس سره خوږیږي روی هغه د ماشوم کوم سر چې سره خوځول د ماشوم ولای رئیس نو هغه نه باندې نه دی پیدا شوی څنګه چې اوسه پوښم تر نن پښتنې وکړي هغه سر خوږیږي چې د سړي انسان د څټ نه تر تندې پورې راځي هغه ته د تشنج سر خوږیږي وای دا چې څټ یې سره خوږیږي نو دې د پاره به یو رقم تمرینونه دي چاپی ګان دي که ته داسې څمل کوشش وکړه چې یو څادر یو ورکوټ نری داسې لولا غونې باله غټ بالخ نه که د شپې څمل کوشش وکړه چې یو غټ بالخ داسې د سر لاندې دي کینه دي ځکه سر چې هم داسې ستا د غټ بالخ باندې ایښی نو لا پسې د غاړه دې شخي که داسې وکړي چې ستا عمر خو ډېر نه دی شپږ څلوېښت کلن که ته همدا اوس چې داسې یو چېرته یې څمله ډېر ورکوټ شی یعنی یو ورکوټ غونې لولا هغه څادر دې لږ لوله که د غاړې لاندې دې کېده او وګوره چا ځان ښه احساسی کنه که ځان ته ځان ښه احساسی نو داسې ښکاري دا د تشنج سرخوږی دی نو دا د خفګان وړ شی نه دی که کوم خطري شی وایي نو د ماشوم والی نه تر اوسه پورې ته باید ته منځه وړه وایي نو دا کوم خطري سرخوږی نه ښکاري یوازې تشنج سرخوږی دی نو که نږدې وایي ما به درته ځینې تمرینونه ښودلي وایي خو اوس ډېر لرې ده رانه دا وایم چې د ځینې خاص تمرینونه دي چې هغې باندې بیا سرخوږی د منځه ځي او عصمت الله وروره ستا د هلمند نه ټلیفون چې کړی و تا ویل چې زه چې مر ته ګورم بیا کله سر می خوږي دغه سې سر خوږي زیاتره د نیم سري نښې وي هغه دا وایي چې د سړي تکانګه راځي د سړي سر خوږیږي او سړی چې داسې یو پوټی حرکت کوي په زینو خیږي سړی فکر کوي چې په سر کې مې یو رقم لکه خو سا چهارمغ غوندې سر مې مغزه مې ورسره خوځیږي دا رقم او کانګه هم سړی کوي هغه وخت کې سړی رڼا ته نشي کتلی نو دغه د نیم سري نښې دي او زه حیران پاتیم چې ته وایې چې یو تش ژمي کې دا دی اوړي کې دا شیان دی نو ځینې ویروسي ناروغۍ دي چې هم دغسې تکلیف سړي ته پیدا کوي چې د انسان مغزه هم ورسره خوځي رڼا ته نشي کتلی
ډاکټر صاحب دینه مخکې چې د یو بل دوست تلیفوني ځواب تلیفوني مکالمه واخلو اکثره وخت په افغانستان کې خپل هم ځینې دوستانو کې وینو چې دوی سر او کال دغه په ژمي کې بالخصوص زیات او په عادي ورځو کې هم دوی دغه د تانسلونو له مسلې زیات شکایت لري ټوخیږي حتی لاس پستون کې دی چې دا ډېر لوی مسله ده قسم چې نه زړه نه خکې چې عملیات وکړي په دې اړه کله او غږیږي د تانسلونو پر موضوع باندې
تانسلونه ته انسان پستون کې د سي وړي وړي غوټي دي غوټي یعنی غوټي دي دغه غوټې د انسان دفاعي سیستم یو برخه ده کله چې ماشومان وزېږي که یو ډاکټر نه غیر د نور عام کسان هم د یو ماشوم ستوني کې وګوري چې تر څلور کلنۍ پورې د دې د په ستوني کې د غوټې غټېږي یعنې ډېرې غټېږي خو هغه ډېر نه په بالغ عمر کې چې ګوري بیا ورکوټې شي علت دا دی چې دغه د انسان دفاعي سیستم ایمون سیستم چې ورته وایي دغه د تانسلونو د لارې پر مخ ځي نو دا باید ووایم چې دا تانسلونه حتی په ماشوم والی کې خوځښت ډېر او په بالغ عمر کې هم حتی ځان ته وظیفه لري وظیفه یې دا ده چې دا داسې لکه یو انتن غوندې کله چې د انسان ستوني ته میکروب وایروس ورزی نو اول دغه انتن دلاری چې دغه تنسل نه دی میکروب نیول کیږي بدن ته خبر ورکول کی چې پام کوی چې هله یو غل راغله پردی راغله دښمن راغله ځان تیار کی ورته نو مخکې دې چې دغه وایروسونه میکروبونه د انسان سږي ته کته شي سړي ته سینه بغل پیدا شي نو هغه خپله تنسلونه سر کیږي پړسیږي نو د انسان دفاعي سیستم راځي ماغه په اول کې دروازې مخکې دې چې وایروسونه دننه کور ته ننوځي ماغه دروازې مخکې نیسي او وژني نو دا ډېر مهم شی دی انسان د پاره چې تنسلونه وسي.
ډاکټر صاحب یو دوه تلیفون نور هم اخلو. عزیز الرحمن همدرد ورور له پروان څخه د تلیفون په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. فکر کوم تلیفون یې قطع شو. یو بل اورېدونکي هم په لاین کې لرو، بری مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا خبرونه ته مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی. وعلیکم السلام. رو د غژمنی ناروغي او یا والګي پړه کڅ پختنه لري له ډاکټر صاحب څخه. بله بل اوریدونکو لرو، فکر کوم د مخکنی اوریدونکو تلیفون قد شو. له اورزدان څخه داوود رو د تلیفون په لیکه کې. بله مهربانی وکړئ. فکر کوم تلیفوني تلیفون په تماسونو کې ستونزه کله کله پیدا کیږي، تلیفون وصل او وخت کیږي د دوستانو. ډاکټر صاحب تر څو چې بل تلیفوني پیغام اخلو. بلې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
ډاکټر صاحب. السلام علیکم. بعد السلام علیکم. سینې تکلیف را مده.
بله غاګه مورم رو تاسو لکه اوغه کې زر زر خپل پښتنه وکړي. ډاکټر صاحب څخه ځکه نور اوریدونکو هم د تلیفون په لیکه کې دي. تاسو ول د سینې تکلیف لري، کم زیرم زنګ والے نوم څه شه دی ورو؟ نو
کریم د لغمانه نه زنګ والے د تاسو ته دا د چپ لاس نو ته سینه لاندې ته دا مې کړو.
چپ لاس سینې طرف ته درد لري. ښه ډاکټر صاحب، د دې ورور له لغمان څخه قریب نور وای چې د سینې په چپ طرف ته درد احساسوي.
ها ګوره ورور، که اوس هم دا زما غږ اورې ته ماته وایې ټوخی ورسره.
هاو
ټوخی ورسره لري او که نه؟
دا د لغ د فرمې کې نو چپ لاس پورته دې تیته دا پوښتې لاس ته درد او کوم د بلغم درم.
ګوره ورځ ما پښتنه دا چې ډېر ټوخی کې دا د ټوخی په وخت کې خوږیږي او کبه د ټوخی څومره وخت کې چې ټوخی لري ته به پکې شته او که نه شته؟
ډاکټر صاحب محترم، نه ته سره غاسته هم چې موچ درد کې دا او هغه ښایي سم د نن کېږي دا د ما خبره کته کې یو سردردي سره لري.
ها خو کوم سره لري؟ ګوره ورور زما یو ډېر مهمه پښتنه دا ده چې ټوخی ور سره ډېر دی او که ټوخی نشته اسې به ټوخی دا زیات خو کی؟
نه ډاکټر صاحب محترم، دې چې ټوخی سره نشته ټوخی کې لرم نو دا شته وو کال کې چې دا مرض زو ته پیدا شوی دا.
ها ګوره تلیفون نو کېره ورور زما درته
ډاکټر صاحب یو بل او بخ ډاکټر صاحب ملک زی رحماني له ورور له قندار څخه ډېر وخت کې تلیفون په لیکه کې ده پښتنه مخلو به دوړ ته جواب وای. بلې رحماني صاحب مهرباني وکړئ.
سلامونه تاته او ډاکټر صاحب.
وعليكم السلام.
نه چې لې وړاندې کوم پښتنه دا رقم باندې ده زما یو سنتاري مور ده تقریبا د یو 50 کلو به وي د 50 کال یا د 60 کال څخه کیږي چې اصل یو ګرد یو غبار په ور نږدې شي یا د شذ دارې وادي وړه نشته وي نو دا چې یو رقم د کزو کام رقم دا ثاني مریضي پر دماغ باندې راځي هڅ کله نه چې کولای شي یو ډول ته یو غبار ته یو بل څه کنيږي شي او بل فشتنه دا ده چې اوس په دغه صحرايي منطقه کې د قندهار میوند کې کنه یو رقم لري چې هغه له د څنګه وکړم دا کومه څه خلک نه وایي ما تقریبا یو هفته کې چې دا سر می دا دوړی سپیکټیک دا کوي د دې علاج چې شي او کاول کز ما د مور په اړه کې معلومات راکې او لري علاج وکړم ته مننه بس هغه فشتنه.
بله ډاکټر صاحب، د رحماني ورور پختره مو واردل قندهار د امور پاړه. بله مهرباني.
اوس رور اول د کریم خان رور ته لغمان نه چې تا ټلیفون کړی څنګه چې ستا په تکلیف باندې پوه شوم دا د ژمي ناروغي نه ده دا داسې ښکاري چې ستا په سینه کې دا د پښتیو لاندې یو عصب دی هغه بند شوی دی هغه کې تکلیف دی کله کله دغه تکلیف د انسان د ملا تیر نه پیدا کېږي او کله کله لوکال ما هغه یو ځای چې دی یو پښتۍ کې که تاسې د اناتومي کتاب وګوري هرې پښتۍ لاندې یو رګ روان دی نو کله کله یو یو رګ داسې التهابي کېږي چې لاتیني ژبه کې ورته انتکوستال نویرالګي ورته وایي یعنې دا چې د پښتیو تر منځ عصب التهابي شوی پړسېدلی دی نو دا د ژمي ناروغي نه ده نو دې دپاره اول خبره دا چې یو ځل عکس واخیستل شي خامخا کله کله نورې ناروغۍ ګانې د مثال په توګه د تبرکلوز ناروغۍ کې هم داسې کوم شی شته چې هغې ته بیا سړی پلویریټس ویلی شي هغه ناروغي یعنې سړی باید عکس واخلي وکتل شي چې بله ناروغي خو نه ده که بیا هغه نه وه بیا نو تش یوازې د یو رګ خوږېدل دي هغې دپاره بیا ځینې تمرینونه دي او حتی دغه شی په لنډ وخت کې که څوک تجربه لري مغزي کې پچکاری کوي شي او که دغه پچکاری څوک نشي کولی نو هغې دپاره بیا ځینې ګولیګانې دي د مسکن ګولیګانې هغه باندې مخه کېږي او نور نو که د ملا تکلیف یې علت یې د ملا نه وي هغه بنیادي علاج بیا د ملا دی نو یو ډاکټر ته لاړ شه چې یو ځل ستا عکس واخل شي د سږي او دوم دا چې اورتوپیدي یا د هډوکو ډاکټر چې ورته وایي هغه وګوري چې آیا ستا د ملا تا تکلیف دی او که نه دی او د محترم رحماني صاحب وایم که ساتې د مور تکلیف ویل چې ګرد و غبار راځي د هغه داسې سا یو قمبندېږي نو ما ته داسې ښکاري وروره ستا د مور دې ته رینیټس الرګیکا یا دا چې نزله افغانستان کې ورته وایي زیاتره دغه تکلیفونه خو په اوړي کې پیدا کېږي ته چې وایي چې د مور مې ګرد و غبار نو تاسې ښکاري چې هغې ته الرژي یا حساسیت موجود دی د باد سره چې ځینې یو نه یوازې خاورې بلکې نور شینه هم ورته راځي په پوزه کې نو دغه بیا د یو ډاکټر وظیفه ده چې هغه تخصص ولري د الرژي په برخه کې چې هغه زیاتره د سږي ډاکټران دي او د پوستکو ډاکټران دي نو وروره که ته هلته افغانستان کې امکان لري د دغه شي تست وشي چې آیا د څه مقامل کې ستاسو مور الرژي یا حساسیت لري نو د هغې تشخیص بیا کېدای شي نو درملنې دپاره ویلی شم چې هغې ته بیا ځینې ګولیګانې دي حتی سپریګانې دي چې هغه قلن هغه وخت کې سړي باندې حمله راغلې د هغې د حملې لږ څه درملنه کېږي
بله ډاکټر صاحب د رحماني ورور لقندهار څخه یو بل پښتنه هم درلوده د ویل چې په دې یو هفته سورز کې چې دوی په سیمه کې دوی چې صحرای سیمه کې اوسېږي یو ډول والګېخ پور شوی دی دوی چې آیا دا به عادي زکام وي ژمنی ناروغي به وي او که څنګه زنه پیغام چې هغه تلیفون بند کړي کته ستنه پښتنه کړي وي چې علایم چې دی او د مریضې پړم تنه پښتنه کړي وي خو دوی چې صحرای سیمه ده او دغه تل د ناروغي زکام ډول ده
نو وروره دا چې ووایم دغه زکام ناروغي چې دي چې هغه زیاتره ویروسونه دي هغه بیا نه ګوري چې دا صحرا ده او که غر دی او که کوم ځای دی هر ځای چې یخ شو د حرارت درجه د بهر چې ټیټه شوه د لس درجو شاوخوا ته یا لسونه ټیټه شوه ته صفر ته کله کله چې ورسېدله هغه وخت کې بیا مخکې مې چې یاده کړه ویروسونه ډېر فعالېږي بیا مخکې مې چې یاده کړه په غریبو سیمو کې چې خلک هلته په کېږدیو کې اوسېږي یا په یوې کوټه کې چې اوسېږي یو نو بیا ډېر تېرېږي نو ماته ښکاري چې دغه یو ویروسي ناروغي چې یو تن بل ته ډېر په اسانه باندې تیریږي نو ښه به دا وي چې سړی څوک چې پرنجی کوي د چا بل مخې ته پرنجی ونه کړي هغه خپل لستوڼي کې اته وکړي چې اقلن دا ویروسونه هوا کې خپاره نه شي
بله ډاکټر صاحب لدینه مخکې چې د خبرونو سرلیکونه تلاټ شو او وروسته بیا د غوګونو د ناروغي پړه چې په ژمي کې پیدا کیږي بل خصوص ماشومان ته په دې اړه خبرې وکړو کپلند ډاکټر صاحب اوریدونکو ته دا وایي چې د ستوني کوم مکروبي ناروغي ډېره خطرناک دي
مراد ته وایم چې ناروغي نو څو ناروغي دي چې ډېر خطرناک دي یو ناروغي دا ده چې هغې ته سړی په پښتو کې ویلی شي چې هغه به څمڅېکي ناروغي ده چې د څمڅېکي ناروغي چې ووایو هغه په خپله یو ناروغ دی بل دا یو ناروغ دی چې هغه ته تطبیق کې رشته وایي هغه غلطه کړه هغه څمڅې کې بله ناروغي ده هغه د تطبیقي ناروغي یو رقم میکروبونه دي چې هغې ته په انګلیسي کې سکالت فیبر وایي سکالتینه وایي جرمنی ته شالخ وایي دغه میکروبونه دي چې د یو نه په اسانه یعنی په لاړو د لارې یو خبرو د لارې یو نه ډېر په اسانه باندې بل ته تیریږي هغه چې دا اول ستونی د انسان نیسي ستونی کې زوا پیدا کېږي پړسوب پیدا
پیدا کی حتی معشومان خبری نش کوله خلند و خروست استونه خکی خطر خطر بیا پکی داده چه آغا بیا امتاقا میکروبونه چی دی ده انسان زنگنونو تزی ده انسان پختورگی تزی ده انسان زل تزی ده زل والونو تزی نو آغا بیا دومره تاوان چې انسان نور ځای ته غړو ته رسوي پښتور کې خرابوي د انسان زړه خرابوي نو هغه هغې ته بیا په طب کې ویل کېږي چې دغه ناروغي د تطبیقي ناروغي چې فارسي کې ورته مخملک وایي وایي ستوني څټي خو زړه د انسان په غاښو خوري نو ته کوم دغه رقم ناروغي ده او یو بله ناروغي ده چې افغانستان کې له بده مرغه څو ورځې مخکې ما عیسه وکتله چې هغه د دفتیري ناروغي ده نو دا هم یو میکروبي ناروغي ده چې د انسان اول ستوني نه شروع کېږي د بدن ډېر غړي نور نیولی شي او بل دا ده چې د انسان هغه څوک چې دفتیري نیولی ده د ستوني کې زوه پیدا شوې ده هلته ټانسلونه یې دومره پړسیږي چې هلته سړی تنفس نه شي کولی کېدای شي هلته بالکل ته بوایه چې خپله زندۍ شو دا انسان او نور غړي د انسان هم هغه نیولی شي مغزو ته ورتللی شي نو د دفتیري د پاره بیا نو د انسان هغه څوک چې نیولی د ماشوم د خولې نه ډېر مردار بوی وزي رقم نو دې د پاره هم یو واکسین موجود دی مخکې ما خبرونه کې واورېد چې د سینبغل د پاره افغانستان کې فضل د خدای ده اوس واکسین پیدا شوی نو زما هم دا اوس توصیه دا ده اورېدونکو ته خپل هیوادوالو ته چې ماشوم چې وزېږي لنډ وخت وروسته په اروپا کې هېڅ ماشوم به نه وي چې هغه واکسین شوی نه وي د دفتیري مقابل کې له بده مرغه افغانستان په هندوستان او شوروي پخواني جمهوریتونو نه حتی روسیا کې هم دفتري زیاته شوې ده نو دغه واکسین دی نه کې د دفتري مقابل کې یو واکسین او دفتري بیا نو انسان نه نیسي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب د واکسین په مسله باندې چې لکه څنګه چې تاسو چې په اروپا کې اکثره بیا سپینګری او ماشومان د فلو یا د انفلونزا او نورو ژمنیو ناروغیو پر وړاندې واکسین کیږي په افغانستان کې څنګه دا کار په دې اړه به وغږیږي او دغه راز دوستانو په د خبرونه په دوهمه برخه کې بل ډاکټر صاحب څخه وره چې د غوږونو برخه کې څه توصیه لري چې اکثره ماشومان ته په ژمي کې د غوږ درد پیدا کیږي او ترې فریاد کوي دوستانو